سلامونه، وخت په خیر. د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د تلي میزان لومړی، د 2022 کال د سپتمبر 30. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. نوموړي دا خبره د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څیړنه پیل کړې ده. د جرمنی رسنیو په وینا د دغه هیواد یو پارلماني کمیټه په دې اړه څیړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمنی سره یې کار کړی له افغانستانه نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي. د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمنی څخه یې د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې 2000 ډیر افغانان له ایران ایستل شوي دي. له بلې خوا ایران ویلي اوسمهال په غیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې ایران په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي. راپورونه کاږي چې په زابل کې د پوستکي ناروغي له امله سلګونه څاروي مړه شوي دي. دغې ناروغۍ د پکتیا، خوست، غزنی او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتو کې سلګونه غواګانې وژلي. د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې په دغه ولایت کې څه باندې 3000 غواګانې د پوستکي په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه شاوخوا 1500 غواګانې له منځه تللي. د ایران دولتي ټلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 10 تنه یاد کړی. خو د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوه 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف پر مهال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان کرکټ لوبغاړو د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شلوري جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له ښه چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا دوه اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
په پام کې ده چې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 13 به دوام وکړي. افغانستان په ای الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره لوبیږي او خپل لومړی لوبه به د اکتوبر په 28 د انګلستان له لوبډلې سره وکړي. خبرونه مو واوریدل، ورزو د پروګرام معرفي ته. د بشری مرستو مخکښو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسول شي. افغان بېوزلي خلک وایي سختو مرستو ته اړتیا لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه د اندېښنې په زیاتېدو دي. د پولیو کمپاین په افغانستان کې تطبیق شو.
د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس کمپاین پولیو باید تطبیق شو.
د کندوز بزګران خوشحاله دي چې سږکال حاصلات ښه وو.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکه لږو ښه په بیه، کدو همداسې ټول ترکاري ښه په بیه. اوس ګران دي، سږکال دهقانکار هم ښه وو، ښه پیسې شوي ورته.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د بشری مرستو مخکخو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسولی شي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شپیر مهم مرستندوی ټولنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه نرم کړي. د کاناډا د سور صلیب او امنیستی انټرنیشنل په ګډون اتلس خیریه مؤسسو ویلي چې د کاناډا حکومت چې د طالبانو رژیم منځوي کوي د بشری مرستو لپاره د لارو په موندلو کې تر خپل سیالانو شاته پاتې شوی دی. دوی هم داراز ویلي چې د کاناډا له لوري بندیزونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هڅو خنډ کیږي. د ملګرو ملتونو په شان د نړیوالو ټولنو له اټکلونو سره سم 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي خدمات او اقتصاد د سقوط په درشل کې دي. د نړیوالو لډیرو مرستو سره سره لا هم ډیر افغانان مرستو ته اړتیا لري او ورسره شوی مرستې کافی نه ګڼي. د اورسکان ولایت اوسیدونکو محمد انبیا د بيداسې وکسیز کورنۍ سرپرستۍ چې څو غړي نابینا دي د ازادي رادیو ته وویل:
زبیو ماشام بل ماشام ور گردم په کورو کې زریه کوم ور ټوک ټوک يم ستلی لاسم شپشتي ور یبم ور دې شاس شپشتي په خاص را ور رايات ور په خوم څه څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بین کې سپلرم نو ور تن خالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راج سر ور شو جنا می ور نه بنا دي ور مور په ستور ګنا بنا د پلار مې سمجر دي پر لکاره دي زور ور په خاص په پاکر گزاره کوم.
د بشری مرستو ټولنی وای د کاناډا په قوانینو کې تروریستي ضد ماده د دغه هیواد د مرستندوی مؤسسو مخنیسی چې له ګودامونو څخه مرستي اړو کسانو ته ولې شي. د سشکل په جون میاشت کې د افغانستان د بحران د څېړلو لپاره د پارلمان له لوري ځانګړي ګمارل شوی کمیټه وویل د کاناډا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې پر خپلو مقرراتو بیا کتنه وکړي. کمیټې د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې یادونه وکړه چې ټولو افغانستان ته د مرستو رسیدو لپاره لارې موندلې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سوالګرو د راټولولو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال لوري ګمارل شوی کمیسیون اعلان وکړ چې تر پرون پورې په کابل کې نږدې 8000 سوالګر ټول کړي چې اکثریت یعنی څه باندې 5400 ښځې دي. د کابل یو شمېر ښاریانو د دغه اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي طالبان باید لومړی د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي. ځینې وایي چې طالبانو ګڼ شمېر مامورین په کور کې نیولي او د دوی له واک ته رسېدو وروسته د کار موندلو امکان خورا لږ شوی، نو که سوالګري هم ونه کړي خپلو بچانو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي؟ عصمت ساروان په دې موضوع د بشري حقونو د کمیسیون له پخواني کمیشنر ابوالاحرار رامسپور سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له حقوقي نظره په افغانستان او نورو هیوادو کې ګدایي جرم دی او که جواز لري.
کچیر د بشری حقونو لهاند مونږ دغه مسلې ته وګورو، سوالګری د بشری حقونو له جملې څخه نه دی. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشری حقونو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی او دولتونه باید اجمن ووسی د خلکو دغه حق لپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق په رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیقو سره سم، خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم، کار هغه دی چې د یو ښځې د نارینه لخوا ترسره کیږي او دا ترسره کول هم باید په مؤثره توګه وي او په داسې یو شرایط سره وي چې هلته د دوی آزادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا دا انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځایه چې په سوالګري کې نه انساني حیثیت خوندي دي او نه هم داسې یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه سي یا یو مؤثریت ولري، نو د دې په اساس حرفوی گدایګری یا سوالګری دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخدام ممنوعیت لري او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼلی دي او سزاګانې او جریمې او دا مسائل ورته بیان کړی دي. په افغانستان کې هم په 1300 کال کې یو طرح باندې کار جریان درلود چې باید دا ګدایي منع شوی وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګرۍ په تور په نیول شویو کسانو کې ډېر یې حرفوي سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډېر سوالګر دي حرفوي وي د عادت له مخې دي ګدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوي دي او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلی ده چې ځینې بې وزلې خلک سوالګري ته لاس پورې کړي. خو د دوی تر څنګ یو زیات شمېر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګري دي چې دوی تګدي یا سوالګري د خپل ژوند یوازنۍ لارې په توګه غوره کړي دي. د دغې دو طبقو په منځ کې دا ډېر ضرور ده چې باید توپیر وشي او دواړو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وسل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا ګدایان را ټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وشي او د هغې کتنې پر بنسټ باید ورته برنامه جوړ شي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډېر په زیاته کچه راټولیږي، باید یوه برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول سي. او کیدای شي هم چې مثلا دا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده، د دغه موجوده حکومت سیاسي ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کیدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کیدای شي چې کچیر دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کیدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کیږي او کیدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
د بشری حقوقو د کمیسیون یو پخوانی کمشنر او کارپو ابو الاحرار را مسپور و چې د سوالګرو راټولولو په ارتباط همدارنګ دا چې ګدایي آیا جرم دی او که څنګه، ځکه چې طالبان اوس زرګونه دغه سوالګر راټول کړي دي خو خلک وایي چې نه دې تر څنګ چې ښه اقدام دی خو باید د خلکو د خېټې د مړولو لپاره هم لاس په کار شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنی چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتې دودي. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی دوه نیوز خبری آژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې نقشه جوړه شي. تر دې مخکې د قطر امیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو، د نجونو د تعلیم د حق او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو د سباندی یو کال د تیریدو وروسته د قطر د مندونو چارو وزیر وای په افغانستان کې د وړاندې تک په برخه کې تر اوسه هیڅ روشانه لار نه لیدل کیږي. دوها نیوز خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی په قول وویل چې د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید افغانستان لپاره د لارې یو نقشه جوړ شي. د دې په وینا کې د لارې نقشه نوی د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه په خپل حال پاتې شي. د دوها نیوز د راپور پر اساس د قطر د بندونو چارو وزیر زیاته کړه په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستانه فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، د جولای په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکی یا درون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهر وشل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وویل افغانستان ته شعاړول به له زیان خالی نه وي. د زیاته کړه هیواد په ځلونو په افغانستان کې د ملي پخلاینې د نجونو د زده کړو د حق د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړي دي. د بشري حقونو مؤسسو په وارونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړي، خو طالبان دا تورونه ردوي. طالبان لا هم لښ پښم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تازه راپورونه شي چې په کندهار کې هغه نجونې پنځم او شپږم ټولګي ته لاته منه کړي چې د دوی په باور عمرونه څناسته زیات دي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو له کبله د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. اسمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویل چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آی ویل شي چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بلې، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا وه چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم دی دوی واکسین کړل شي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیښه په کونړ کې سات شوي او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی. نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وسوه چې په دې کمپاین کې هغه ټولو هغه سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین په ټولو هېواد کې تطبیق شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټول شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي بیا معلومه کې څومره ماشومان د کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي دي.
آیا داسې سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د نامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. داسې کومه سیمه په هیواد کې نه ده راپور شوي چې د امنیتي ستونزو له امله د هلته کمپاین نه وي تطبیق شوی. هو، په هیواد کې داسې سیمې شته چیرې چې د کمپاین موډلیټي یا ډول تغیرو بدلو یا هلته کور کمپاین نه دی ترسره رسوی، بلکې مسجد په مسجد یا سایټ کمپاینونه ترسره شوي. خو په دې هیواد په ډېریو برخو کې کور کمپاین ترسره سوی د امنیتي پیښو یا داسې سیمې چې هلته د امنیتي ملحوظاتو له امله کمپاین پاتې شوی وي نه دی راپور شوي.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
ازادي راډیو
ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خبره کړې چې له افغانستانه د تیر کال ډله ییز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه او اویا دقیقې مستند فلم نوم دی چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوي اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابل د وتلو یا تیښتې په مسله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2021 کال د اگست له نیمایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه. دقیقه هغه وخت چې کابل د طالبانو لاس ته ولوید او په یوې موافقې سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګره په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواده د وتلو یوازینی خوندي لار وه، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اوله ورځ ځان هوایي ډګر ته رسولی و، ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ وه. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبرې هم راخیستې چې د تخلیې د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوي وو چې ځئ او راځئ، خو هر څه داسې په کرارۍ مخته نه تلل او د لسګو نظره خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر یې په سر اخیستی وو. هوایي ډګر مخته د اګست د شپږویشتمې په ماښام خونړۍ چاودنه نظمي نظم هم له منځه یووړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیه له ماموریت سره د موافقې سربېره ورته ویل شوي وو چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې تر 3 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې ده، د څو نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. خښتو په کار کې د دغو ماشومانو رول هم د بټیو مالکانو یاد کړي او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لزګو نظر وړي ماشوم او هلکان د خښتو بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حده زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1 میلیون ته رسیږي.
اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز کې هم د کرنې او مالداری چارواکي او هم دیقانان وایي چې هلته د تازه سبزیجاتو حاصلات سکال ډیر شوي دي. د دوی په خبره چې تر 25% پورې د تیر کال په نسبت په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او د غرات څخه باندې 80,000 ټنه دغه سبزیجات راټول شوي دي سکال. په دې اړه پام وکړئ له کندوز دغه ریپورت ته.
د کندوز ولایت د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ساش کال په یاد ولایت کې پر 3,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوي وو.
نو 3,133 هکتار ځمکه سکل سبزیجات مونږ کرلی وو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 8,193 میټریک ټن حاصل منګ لاس راوړ. نو حاصلات سکالې تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
د ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې ساش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیا رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو په پیسې سو ورته سبد پرسګن کال ته پرس کار ګډوډي و جانګو سکل لري ورته خپ نر خرڅ.
دی ولایت کروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې په دې ورستو کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده، یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خوا نه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50 روپۍ باندې باندې و اوس چارک 50 روپۍ باندې ده رومیان دی پروس کال من په 100 روپۍ باندې و اوس چې دا اوس چارک قریب اوی 80 روپۍ باندې ده
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وای چې د تیر کال په توپیر ساش کال د تازه میوه او سبزیجاتو په بای کې لوړوالی راغلی دی 15 فضل رحیم چې له 15 راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کار هم د دې ترکاري بروشي او د دغه شانو ترکاري لکه میوه مونږ د خټکۍ د هندوانو کار کوو او هغه سیزن و خلاص شو نو اوس دغه منی موسم دی زمی را روان دی ورپسې دغه کدوان خلکو ډېر مشاریان درلرمه تقریبا 2 کېږي دا کار زه کوم
د چارواکو د خبرو له مخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کېږي او له امله یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو له اړخه نه یوازې چې ځان بساینې ته رسېدلی بلکې هر کال په لویه اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه سارنې خبری مجله مو واورید. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه د فلون ولایت تګریس ولسوالۍ سرخوره سر سرپټماس کیم. زما د ازادي کارکوونکو صدقه خواهش کی چې زما پیغام نشر کی. دا طالبان چې کوم تصفی عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي خو د خپل حق دي بیت المال دي ننګرهار خپل د کور لپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري که کوم مشکل هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوري نو دا نه ده صدا وایي چې دی ونه خدای پامان.
دا ازادي رادیو ته سلامونه او احترامات دي قبول. کداغه ازادي رادیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه سي ګونګي